تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست. د خبرونو سرټکی، هند کې بند پاتې استرالیانو بیرته استرالیا ته راوستلو لړۍ پیل شوې ده. په لومړۍ الوتکه کې نږدې نیمایي مسافر بیرته ښکته شوي دي. له یاد الوتکه څخه ځکه چې په یاد الوتکه کې دغه مسافر چې ول د دوی د کرونا وایرس معاینه بیرته مثبت راغلی. بلخوا د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو دوحه کې خپل منځي غونډه کړې ده. او ولسمشر غنی هم له امریکا بهرنیو چارو وزیر سره غږیدلی دی. ملګرو ملتونو په غزه او هم اسرائیلو کې د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. دا مهال د اسرائیلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د وژل شوو کسانو شمیر 119 ته لوړ شوی دی. بلخوا د کابل په جمعات کې د شاودنې لامل د ملا امام په ګډون 12 تنه وژل شوې دي. دا هم بشپړ خبرونه. هند کې بند پاتې استرالیانو بیرته استرالیا ته راوستلو لړۍ پیل شوې ده. او لومړۍ الوتکه له ځینو مسافرو سره د استرالیا داروین ښار ته ورسېده. په لومړۍ الوتکه کې په پام کې و چې 150 مسافر راوړل شي، ولې یادو مسافرو څخه 30 کسانو کې یې د کرونا وایرس موندل کېدو وروسته هغوی له سفر کولو منع شوي دي. او له هغوی سره نږدې ناس 9 کسان هم له سفر کولو منع شوي دي. د استرالیا خزانهدار جاش فریدنبرګ وایي له هند څخه د مسافرو راتګ ښه خبر دی، ولې دا باید له احتیاط سره ترسره شي، ځکه موږ نه غواړو استرالیا کې یو ځل بیا د کرونا وایرس پیښې پیدا شي.
The flights have now started. That's a positive development. But again, we've got to maintain our health settings because we know how damaging both to the lives and the livelihoods of Australians an outbreak here would be.
بلخوا په پام کې ده چې روان میاشت پای پورې شپږ نور پروازونه هم له هند څخه مسافر استرالیا ته راوړي. هند کې بند پاتې یوه استرالیایي میرمن تولاسی وایي چې له 3 زوی سره هند ته راتګ وروسته بند پاتې شوې ده او هر ورځ انتظار باسي تر څو استرالیا ته راشي.
It was really depressing because my parents also got COVID, and I sent my little one to other family. So here is not safe, not feeling good here. I want to come back as soon as possible because here is very dangerous and scary.
بلخوا ملګرو ملتونو په غزه او هم اسرائیلو کې د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې حال کې مطرح کیږي چې له 3 راهیسې د اسرائیلو په بمباریو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي او ډېر ودانۍ ویجاړ شوي دي. بلخوا حماس هم اسرائیلو پر ګڼو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي او عامه خلکو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د ملګرو ملتونو ادارې ویان ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له دواړو غاړو د سملاسي اوربان غوښتنه کوي. اوسنۍ جګړه کې تر اوسه د 119 فلسطینیانو وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دا مهال زرګونه کسان د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستي تر څو له بمباریو دوی ځان وژغوري.
The fighting has the potential to unleash an uncontainable security and humanitarian crisis and to further foster extremism, not only in the occupied Palestinian territory in Israel, but in the region as a whole. The parties must allow for mediation efforts to intensify with a view to ending the fighting immediately. The UN is actively involved in such efforts, which are also crucial for delivering much needed humanitarian aid to the affected people in Gaza.
بل خو د قطر په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي خپل منځي غونډه کړي ده. دواړو لوریو په ټویټر پیغامونو کې ویلي دي د روان وضعیت او سولې خبرو د چټکتیا په حق له سره غږیدل دي. د دواړو لوریو په ټویټر پیغامونو کې ویل شوې دي چې په پرونی ناس کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ په هیواد کې د روان وضعیت او د سولې خبرو پر چټکتیا خبرې وشوي. د افغان دولت مرکچی پلاوی په دې اړه هم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په پرونی ناس کې له کوشنی اختر وروسته د مذاکراتو پر پیل ټینګار وشو. خود طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې دواړو لورو یعنی و پتاله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. بلخواد امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې پر ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلې ده. خغلی بلینکن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په کابل کې د نجونو پر خوانځي د برید او نورو بریدونو کې د وژل شو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. بلخوا خغلی بلینکن په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې له خغلی غنی سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د چټکتیا او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه ور سره خبرې کړې دي. بل خبر له استرالیا څخه دی. په استرالیا کې به لنن شپې څخه هغه بندیزونه چې د کورونا وایرس له وجې لګول شوې دي دغه بندیزونه به لری کیږي. په وسترن استرالیا پرت ښار کې خلک کولی شي چې اوس ماسک پرته دوی بهر لاړ شي او هم د خلکو راټولېدل که هغه چیرې ودونه وي، جنازې وي او یا هم سپورتي غونډو کې په هغو باندې محدودیت نشته دی. بل خبر له انګلستان څخه لرو. انګلستان د دوشنبه پر ورځ چې د می د میاشتې 18 نیټه ده په پام کې لري چې هغه اوږدمهالي بندیزونه چې د کورونا وایرس له امله لګولي ول هغه کې نرمښت راولي. دا مهال په انګلستان کې یو ویره دا هم شته چې د هندستان د وایرس بڼې په یاد هیواد کې موندل شوې دي او په پیښو کې ډیرواله هم راغله دی. ول د انګلستان لومړی وزیر بوریس جانسن وایي چې داسې هیڅ شواهد نشته دي چې نوې پیښې د هندستان د وایرس بڼې له وجې رامنځته شوې وي او هم یعنی د انګلستان د محدودیتونو نرمښت کې به دوی خنډ یعنی رامنځته نه کړي.
I have to level with you that this new variant could pose a serious disruption to our progress and could make it more difficult to move to step 4 in June. And I must stress that we will do whatever it takes to keep the public safe. Our surveillance and data gathering is now so advanced that if there was a danger of the NHS coming under unsustainable pressure, we would see the signs in the data very early on and could react in good time. And that gives us the confidence to continue moving forwards for now.
انګلستان دغه محدودیتونه په دوو پړاوونو کې نرموي. یعنی لومړی پړاوی د می د میاشتې په 18 نیټه دی چې هغه د دوشنبه پر ورځ راځي او دویم پړاو بیا د جون د میاشتې پر 28 نیټه دی چې هغه کې هم محدودیتونه لري کیږي. یعنی دوشنبه ورځ وروسته به ټول رستورانتونه، بارونه، میوزیم او ځین نور ځایونه چې هم خلکو خدمات وړاندې کوي دا به پرانیستل کیږي. ول بل خو هم انګلستان د هڅه کوي تر څو د خپل د نفوس 50 کلونو ډیر عمر لرونکي کسان یعنی ټولو کسانو ته حداقل یو دوز د واکسین ورکړي. بلخوا لومړی ځل لپاره په نیوزیلند کې د کرایس چرچ هغه غمیزه پیښه چې په هغه کې 50 شاوخوا مسلمانان په ډزو وژل شول نړیوالو مشرانو آنلاین لاره وناسو کړ. پر دې خبرې ټینګار وکړ چې څنګه آنلاین لاره د داسې ترهګریزو بریدونو مخه ونیول شي. دغه ناسه د نیوزیلند لومړی وزیر جسند اردن په مشرۍ او هم د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډه د زینو هیوادونو مشانو او هم د ټکنالوژي برخه مشانو سره ګډه ناسته وکړه چې په هغه کې د مسلمانانو اساسو هم ګډون کړی وو او ټولو ټینګار دا وکړ چې هم په انټرنیټ باندې باید د کرکې پیغامونو مخه ونیول شي او د داسې ورته بریدونو یعنی راتلونکي کې هم مخه ونیول شي.
I think everyone agrees that we need to have some shared understandings around how to deal with this content while preserving a free and open internet as well as preserving human rights. So I think that is the key to this. It is at a good stage to go forward to have some further significant work done in this area.
بل خو دلته پاستلیا کې د پارلمان لخوا یو قانون تصویب شو. په غی قانون کې هغه کړوال چې پاستلیا کې کوم جرم تر سره کوي او دا غوی جرم ډیر جدي او یا لوی وي نو هغه په عمری زندان باندې هم محکومه کیدی شي. دغه واک د استرالیا مهاجرت وزیر ته ورکړ شوی دی او یاد وزیر کولای شي تر څو یو کړوال ته عمر قید پاستلیا کې ورکړي. یاد کړوال ته هم دغه یعنی غوراوي ورکوي تر څو د خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته ستون شي او د خپل بند مده خپل هیواد کې تیر کړي. د استرالیا د بشر حقوقو یعنی کوم چې مرکز هغه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې باید د استرالیا حکومت دا واک ور نه کړی شي تر څو خلک یعنی په زندان کې نامعلوم مده لپاره وساتي. دا هم د استرالی ډالر پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې په نړیوالو مارکیټونو کې یو استرالی ډالر 0.1 امریکایي سنت 0.3 یورو سنت یو استرالی ډالر 0.4 افغاني روپی 1.3.15 پاکستانی روپی یو استرالی ډالر 0.5.99 یا دا ویل شو چې 0.5 هندۍ روپی 2.15 اماراتي درهم او 0.55 انګلیسی پنسه ارزښت لري. او دا هم د اصلي د زنو خارونو نن لپاره د تودوخه تر ټولو لوړه درجه هم د سانتیګریډ په کچه سیدنی کې هوا اسمان برګ دی. البته لوړه درجه 13 سانتیګریډ اټکل شوې ده. په ملبورن کې هوا بارني ده 14، په برزبن کې هوا مریضه ده 30، په پرت کې اسمان برګ دی 30، په اډلیډ کې اسمان برګ 14، په هوبرټ کې اسمان برګ دی 14، په کمبیرا کې اسمان برګ 14، او په اخر کې داروین هلته هوا مریضه ده او د تودوخه تر ټولو لوړه درجه 3 سانتیګریډ ارکل شوی ده. البته په ډیرو خارونو کې هوا سړه ده. بیا هم دا وو د نن ورځ تازه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړل. لملتیان مونډړی مننه.
اغواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.